دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم رپورټونه لرو هله د خبرونه تر پای اوري لومړی به دا رپورټ راوخو د افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی لسګونه تقنینی فرمانونه چې د پارلمان د رخصتیو پر مهال صادر شوی دي غیر قانوني بللې او رد کړې دي همداشان دغه جرګې د جمهور رئیسات لخوا د حکومت په چوکاټ کې د درو وزارتونو جوړښت هم غیر قانوني بللې او د ردولو پریکړه کړې ده ممتاز بهر په دې حق له کابل راپورټ لري
د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون د جمهور رئیس غنی د 250 تقنینی فرمانونو لشمیره 15 دیرش رد کړی دی د دغه کمیسون رئیس غلام فاروق نظری امریکا غټول چې په دغه فرمانونو کې د عسکري محاکمو د افسرانو او بریدملانو د نفوسو د احوال د ثبت استملاک او نور تقنینی فرمانونه شامل دي چې د قانوني نیمګړتیاو لامل ولسی جرګې رد کړی دي
فرمانونه چې در روزای اخر تعطیلی
کوم فرمانونه چې جمهور رئیس د رخصتیو په ورستۍ ورځو کې صادر کوي او رخصتي ختميږي خو مقتید تایید لپاره نه راليږي هغه موګرد کړی دي شاوخوا 250 فرمانونه وو چې لوی برخه موګرد کړی دي هغه فرمانونه چې د ټولنې ملت او خلکو په ګټه وي موږ یې تاییدو چې په قانون برابر وي او زموږ د اساسي قانون په بنسټ وي د ښاغلي نظری په وینا د افغانستان جمهور رئیس دغه تقنینی فرمانونه په تیر یو کال کې توشيح کړی دي چې اکثره یې د قانون په خلاف دي د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون رئیس زیاته کړه چې د قانون په اساس جمهور رئیس باید د ولسی جرګې د رخصتیو پر مهال د سخت ضرورت په صورت کې تقنینی فرمانونه توشيح کړي او د ولسی جرګې د رخصتیو لپاره تر رسیدو وروسته په یو میاشت کې دننه قانون د تصویب لپاره بیرته ولسی جرګې ته واستوي چې داسې نه دي شوی هغه د غرض ویل چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم رد کړي دي د ښاغلي نظری په وینا دغه وزارتونه د جمهور رئیس د تقنینی فرمانونو په اساس جوړ شوی دي چې ملت ته د حساب ورکولو په برخه کې مکلف نه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غټول چې د اساسي قانون د 90 او 91 ماده د حکم په اساس ولسی جرګه د جمهور رئیس د تقنینی فرمانونو د رد او تایید صلاحیت لري ښاغلی مصباح د غراز د دولت په چوکاټ کې د نویو اداري تشکیلاتو رامسته کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه وبلل او ویل
ولسی جرګه هغه صلاحیت چې یو وزارت نه یو وزیر نه دی استجواب نه نیولې تر سلبي صلاحیت پورې کم صلاحیتونه لري هغه په هغه وخت کې لري چې یو اداري واحد د ولسی جرګې په واسطه باندې جوړ شوی وسی یو ولسی جرګه وکړی شي په هغه کې د دې صلاحیت ولري چې نظارت وکړي
ښاغلی مصباح د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت جوړولو ته په اشاره وویل چې د دغو ادارو موجودیت حقوقي بنسټ نه لري او جمهور رئیس نشي کولای چې داسې ادارې جوړې کړي د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده‌لای
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمن اوریدونکو د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي چې د کورونا وبا په افغانستان کې خوروته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړي او اوس په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د خوراک د نمسؤلیت سره مخامخ دي په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار هدایت الله نوري رپورت
د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره جګړه او ناامنی د کورونا وایروس طبیعي پیښې هغه لاملونه دي چې د افغانانو غذایی خوندیتوب یې اغیزمن کړی دی بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي چې د ستونزو سره سره دغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي نور جزئیات زما په دغه راپور کې
سخکل په نړۍ کې د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو په اساس د دغه هیواد 10 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 15 سلنه جوړوي د خوړو خوندیتوب نه لري او 45.5% نور یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په افغانستان کې د فقر کچه 45.5% ده. د جګړې ترڅنګ کرونا او امنیتي ستونزې د فقر د کچې په لوړېدو کې رول لري او دا امکان لري چې دا کچه نوره هم لوړه شي.
په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویاند وحید الله امانی وایي چې ناامنۍ د ستونزو سره سره د ملګرو ملتونو دا اداره هڅه کوي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې اوس مهال 15 میلیونه شاوخوا کې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د 2000 کال په لومړیو کې هغه کوم سرویګانې کوم ارزونې چې شوې وې د هغې پایله دا وه چې د 12 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د 12 میلیونه نه شبه زیات. اما د کورونا ویروس په خپرېدو سره زمونږ اټکل دا دی چې په دې باندې به درې یا تر درې نه زیات میلیونه کسان نور هم اضافه شوي وي. نو په ټوله کې مونږ ویلی شو چې فعلاً یا د کال تر پایه پورې شاید یعنی د تخمین دی زمونږ وړاندوینه دا ده چې د 15 میلیونه نه شاو 15 میلیونه نه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له پلوه خوندي نه دي او دوی د خوراکي توکو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خو په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د غنمو په حاصلاتو کې 200,000 متریک ټنه زیاتوالی راغلی او دغه وزارت هڅه کوي چې د بیړنیو حالاتو لپاره یو څه غنم په سیلو کې ذخیره کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا افغانستان هر کال 6.4 میلیونه ټنه شاوخوا کې غنمو ته اړتیا لري.
وزارت زراعت هم اساله
د افغانستان د کرنې وزارت هر کال هڅه کوي تر څو بیړنۍ حالات لپاره یو اندازه غنم په خپل استراتیژیکو ذخایرو ګودامونو او سیلوګانو کې زیرمه کړي. تر دې د مشپېته زره میټریک ټونه غنم موږ په خپل استراتیژیکو ذخایرو لکه ګودامونو او سیلوګانو کې زیرمه کړي دي.
سخت کال د خوړو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د کرونا وایروس د چټک خپرېدو له امله د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان اقتصادي وده سوداګري او کاروبار اغېزمن شوی دی. هدایت الله نوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. تیر اونۍ په هرات کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي د علت د معلومولو لپاره یو هیئت دغه ولایت ته استولی دی. په هرات کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دوو اونۍ کې 145 د کوونکي هم په کورونا اخته شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې په تیرو ورځو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو وروسته دغه ولایت ته یو پلاوی استولی تر څو د کورونا د پیښو د زیاتوالي علتونه معلوم کړي. د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو مین به دا هم معلومه کړي چې په هرات کې د کورونا په ناروغۍ په تازه اخته شوو ناروغانو کې داسې کسان هم شته او کنه چې یو ځل دمخه په کورونا اخته شوي وو.
بیشترین واقعیات کې راپور داده میشه از
د پیښو ډیر شمیر د هرات ولایت څخه راپور ورکول کیږي. د همدې لامل د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو د موین ډاکټر وحید مجرو په مشرۍ یو پلاوی هرات لتل دی تر څو د ټولو هغو ناروغانو سره چې د کورونا د ناروغۍ د درملنې په روغتون کې بستر دی وګوري او په هرات کې د روغتون او لابراتوارونو شمیرنه لنګ دی وسیړل شي چې په هرات کې پیښې نوي دي او دا معلومه کړي چې په دې پیښو کې د دوهم ځل لپاره پر کورونا د اخته کېدو پیښه هم لرو او کنه.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو لس ورځو کې شاوخوا 350 مثبتې پیښې ثبت شوې. د هرات پوهنې رئیس زکریا رسولي امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې په دغو 900 شوو پیښو کې 1650 د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو د زده کوونکو دي چې په تېرو اونیو کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي دي. هغه ویل چې په دغه شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمتور وایي که چېرې د کرونا وایرس دوهمه څپه خپره شي او حکومت د عامه ځایونو تړلو او کارانتین ته اړ شي نو ښوونځي به په وروستي پړاو کې بیرته وتړي.
فعلا د مونږ او ماغه د غور د پوهنتون نه بعد بله کومه واقعه نه لرو. وزیر صاحب د صحت عامې په 13 هفته کې یو مکمل ټیم دلته دوه ټیمه او یو لابراتوار مشخص کړ د کابل د مکتبونو او د پوهنتونونو لپاره چې سمپل ګیری به کوي او همداسې په ولایاتو کې ټیمونه مشخص شوي دي چې هغه دوی سمپل ګیری کوي تر څو مونږ ته وضعیت په پوهنتونو کې معلوم شي او په مکاتبو کې. فعلا مونږ واقعیات له مکتبو او پوهنتونونو نه د غور پوهنتون نه بعد نه لرو.
افغان حکومت د سومبلی په لومړیو کې ښوونځي بیا ته پرانیستل، خو د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټولګي یې یږي دوه اونۍ وړاندې پرانیستل. د پوهنې وزارت په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال د زده کوونکو لخوا د واټن د مراتولو مسله د زده کوونکو شمېر او د ټولګیو کوچنیوالي ته په کتنې ممکنه نه ګڼي. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل او نورو ولایتونو کې وضعیت ښه دی. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په 4 ولایتونو کابل، بلخ، تخار او بغلان کې د 20 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی، خو په تېرو 24 ساعتونو کې د هرات په ولایت کې د بي پیخي سب خبر نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د 92 پیخو د سب وروسته په افغانستان کې د ټولو سب شوو مثبتو پیخو شمیر 3,000 شته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کرونا او بعد خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,301 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,000 نور په کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس ټولې 15,000 پالې پیښې شته او د ټولو مشکوکو مینه شوو پیښو مثبتې پیلې 12.9% ته رسیدلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې سلګونو ولسي خلکو غونډه کړې ده او له حکومت او طالبانو څخه یې غوښتي دي چې د سولې خبرې دې زیات کړي. دوی وایي طالبان دې ژر تر ژره اوربان وکړي. نور حال په راپورټ کې واوري.
دغه غونډه د ننګرهار په کامه کې جوړه شوې وه او شاوخوا 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی ویل که قطر کې د افغان سولې خبرې بریالۍ نشي نو د افغانستان حالت به له سوریې هم بدتر شي. یاسینی په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیازاتو په ځای افغان ولس له جګړې خلاص کړي.
ملي وحدت ساتل دغه خواته غمزنی د صلح او د خلق مجبورول دواړه خواري او ملت تاسو راځي چې تاسو خبره وکړي موږ مخکې اشاته یا په هر ځای کې سر بولالیو.
په دی ولسی غونډه کې د جګړې لاړخونو د اوربن غوښتنه وشوه او افغان حکومت او وسلوال طالبان سولې ته وهڅول. دوی له اوسني بد وضعیت څخه د افغانستان د خلاصي او هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره له ولایتونو نه د یو ولسی حرکت د پیل غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر او سید اکبر ایون
انقلاب راولی قربانی ورکی متاسفانه خو ډیر قربانی ورکړه. په ملن نو کسان مو شهیدان شول، کندې مو یتیمان شولې، کندې مو خدای مو کندې شولې او ماشومان مو یتیمان شول. خو د خیر اوس کوم مونږ نه
ده چې یو طرف زمون خپل دولت په او دویم د طالبانو ورونه چې د خدای خاطر دی وکي نور د دوی صلح ته غاړه کیږي او د پدغه مظلوم ملت باندې دی ورحمیږي.
قومي مشرانو او ځوانانو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي او له جګړې د لاس واخلي. دوی په دوها کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تایید وړ وباله او د دواړو اړخونو له مذاکراتي پلاوی وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې د نرمښت راولي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دیگه ده هر چه صحت خوندی کیگی. زانو شباشنن. امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په کندهار کې د زیتون باغونو ښه حاصلات ورکړي دي چې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو د کښت ښه بدیل بلل کیږي. د زیتون باغ لرونکي وایي چې یادې ونې لږ اوبو ته ضرورت لري او په هر راس شرایطو کې وده کوي. عزیز الله پوپل په دې باره کې راپورټ چمتو کړی.
زیتون د یو غوره اقتصادي بدیل په توګه په کندهار کې د ودی په حال کې. په کندهار کې د زیتون د باغ تجربه څلور کاله مخکې وسو چې اوس په دې ولایت کې د زیتونو د حاصلاتو کچه در وشتانو ته رسیږي. آجی مساجان په کندهار ښار کې لومړنۍ مزکوال دي چې د زیتونو باغ یې جوړ کړی.
دا زیتون نال چې دي موږ د کندهار د هوا سره داس جوړ دي چې په دغه ځای په غره کې یوه دی په رود کې یوه دی په راوارې یوه دی په لاره کم باندې یوه دی دا د اصول تر کې چې دا اصول ته وګور دا ګرد چې دي دا ګرد د دې اصول په بلګونه کم دي بلګنه لري د ورګوې د دې اصول دی او دا دانی چې دي د روز دی په خنه دي د څوبره دی بار په خیر دا دانی دا دانه دا غټه غټه سي.
د کرهنی مسولین وایي چې د کندهار له اقليمي شرایطو سره د زیتون ونې ښه سمون لري ځکه خو یې حاصل او کیفیت دواړه لوړ دي. د زیتون د روزلسو نیالګیو مسول انجینر عبدالسلام وایي چې د کندهار د زیتون غوړي د کیفیت لپاره هم ځانګړی مارکیټ لري.
یو غټ خاصیت د دې د غټ خاصیت دی چې د زیتون د چې په شګل نمزکه کې که په شرن نمزکه کې که په اوی مزکه کې په اره کم زکه چې ښه دی د غنل لري مشکل نور سره لري زیتون. نو دا مرته معلومی دی چې ډیر غټ غټ خو بیان لري.
په کندهار کې د زیتونو د وزنی باغ د درختو تعداد اتل ضرورت رسیږي. تیر کال یې درویشتانه زیتون ورڅخه ترلاسه کړي چې دوه نیم ټنه یوازې تیل ورکړي. د کندهار په مارکیټونو کې د زیتونو استعمال له پخوا څخه هم ډیرو خو اوس د کندهاریو زیتونو د کندهار د مارکیټ ځای نیولې دي. عمومي تمه ده چې په کندهار کې به د نورو ګټورو باغونو ترڅنګ د زیتونو باغونه هم زیات شي.
ځکوال وایي چې دوی د زیتون د باغونو په اړه له اقتصادي ګټو څخه خبر سوي او اوس غواړي چې پر خپل مزکو د زیتون نوی نیالګي کښېنوي. د میوان دولسوالی اوسیدونکو عبد الله جان وایي چې غواړي سږ کال پر خپل شاړم ځکه د زیتون نوی باغ جوړ کړي.
زیتون ډیر ګټه لري او ډیر ګټ می لیدلی زیتون دا دغه درخت دي نو دا د زیتون هغه کم بزګران ته ټول ته وایم چې راځي دغه زیتون کړيږي د پرځای چې دی تاریخ کړي دغه زیتون جوړ کړي.
په کندهار کې زیاتره مزکوال په شخصي هڅو د ګټورو کښتونو تجربه کوي. دوی وایي چې دولت د زیتون په ګډون د زینو نورو ګټورو باغونو په جوړېدو کې ورسره مرسته وکړي نو زیات شاړي مزکی به آباد شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو د خوست یو نابینا ځوان چې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له دولت څخه غوښتنه کوي چې د او د په څیر نور نابینایانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. د دې نابینا ځوان د کورنۍ نه غړي هم نابینا دي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې حکله راپورټ لري.
مزرح پلان اخلاوی ویل شاو خوشال کلن حکمت الله د خوست د مرکز اړوند ستر مزغور سیمي وسیدونکو او نابینا دی. دای د خپل لاس کسیز نابینا کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. حکمت الله وایي چې د کورنۍ د لاسو نابینا غړلو جملې نه ځین لمیندو نابینا زیږیدلی او یو شمیر نور بیا بلوخته په نګ د کېدو سره د سترګو دید له لاسه ور کړی.
خو مخته ورته ویل چې تاسو چې یې سترګې مو چې دی دغه چې دی دغه لټونه سوي د کورنۍ ورکې اوس مو ته غنه دوکړې ځکه چې پیسې شته نه چې څوک مو بوزي چا مو غم نه ده خړاله.
په مجموعي توګه د حکمت الله د کورنۍ لاس غړي په سترګو معذور دي. څلور دوی په خپل ورونه، څلور یې ترونه، یو یې پلار او یو یې ترور.
حکمت الله د شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د دوکان په مرسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو حل ته اوږه ورکړي. هغه وایي په وجود نیمګړی دی خو همت او حوصله یې له لاسه نه دی ورکړي.
په خپل ژوند موږ شکر وباسو ځکه چې دنه موږ به ګډ وه په سترګو خو وایي چې مایو به یعنی خو شکر د پولیسو به نه واخه په وجود کې مونږ را په هغه به نه واخه بیا ځکه چې وجود خو چې دا پرځای د هر څه ته اړتیا ده بېلابېله موږ به دغه خانه ډېر شکر وباسو. کله کله موږ زلخه پاره شي خو بیا وایو چې سا خو خدای به خوښي داري.
نوموړی توکي د خپل کلیوالو په مرسته په الماریو کې داسې ځای پر ځای کړی چې د خپل حافظې او د لاسونو د لمس په واسطه یې په ډېرې اسانۍ راخلي او مشتریانو ته یې ورکوي. پیسې او توکي د جالۍ په دې سوري کې تبادله کوي. هغه وایي نوټونه د ګوتو په وسیله یو له بله بیلوي او بیا یې په صندوق کې جلا جلا ږدي. د حکمت الله ستره هیله دا ده چې په زده کړو سره یې د خپل هیواد خدمت کړی وای.
بالکل ځکه چې موږ چې په سترګو روغه مکتام به یاله وه اوس په غوړ غوړ ډاکټر نه موږ نه وتلی وه ځکه چې اوس سترګې نه وتان نه وینو بس نشانه شکړه په کور نه اوسیو.
د دې کلی اوسیدونکي د حکمت الله جرأت ستایي او هغه د هغو ځوانانو له ډلې ګڼي چې په خپل نیم وجود سربېره د ژوند سختیو او کړاوونو ته نه دي تسلیم شوي.
دوی خلکو ته دغه جرأت ورکوي د ژوند دغه درس ورکوي کنه چې مثلا موږ په دې ناتوانو صورت په دې مایوب سترګو کاروبار کولای شو فامیل ساتلی شو نو دغه نور خلک دغه چا چې د کار نه زړه ماتوي مثلا دوی وایي چې زه دوکان وکم توان به وکم یا به مشتری پیدا نه کړم نو هغې خلکو ته دوی جرأت ورکوي تر څو راشي کاروبار وکړي او د خپل ژوند ستونزې په خپله له ځانه کمې کړي.
د یادې نابینا کورنۍ نابینا سرپرست حکمت الله له دولت نه غوښتنه لري چې دوی غونډې کورنیو لاسنیوی وکړي او دغه راز په دې ولایت کې شته نابینایانو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست یو شمیر ښځینه مدني فعالانو د نجونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ویلي چې په لیرې پرتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر نجونې د زده کړو له نعمت څخه بې برخې دي. دوی له کورنیو څخه وغوښته چې خپلې نجونې د علم په ګاڼه سنبالې کړي. خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ راستولی.
دغه ښځینه مدني فعالانه چې د نجونو نړیواله ورځې د لمانځلو په هکله په یوه غونډه کې راټولې شوې وې د لرې پرتو سیمو له کورنۍ غوښتنه لري چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو تر څنګ د زمینې په مساعدولو کې د پوهنې له دولتي مسؤلینو سره مرسته وکړي. مدني فعال وزیر سعادت وایي چې اوس هم په ځینې لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر نجونې د مختلفو وجوهاتو له کبله له زده کړو بې برخې دي او ښوونځیو ته د تګ زمینه ورته نه ده مساعده شوې.
باور وکړئ د سیمې ته تللې چې ماته ژړا راغل ده چې په شرایطو برابر نجونې لس کلنې نه کلنې اوه کلنې نجونې تقریبا شپږ اووه سوه تعداد په اندازه د تڼۍ او ګربزو په لرې پرتو سیمو کې مونږ ما په خپلو سترګو ولیدلې او د دوی نه مې پوښتنې هم وکړې د والدینو سره یې وغږېدم چې دا ولې به سواد دي دوی ول تعلیم نه کوي موږ ته تعلیم زمينه برابر نه دی اقتصاد ضعیف ده د ترانسپورت پیسې موږ نه لرو چې دوی هر وخت بوزو راولو او دلته په کلی کې نګدي مکتبونه نشي دوه درې کلی یو مکتب ولري چې موږ د جنکه ولې ګورته.
سپیرا دوه منده مساخیل صبری او قلندر د خوست هغه 15 ولسوالۍ دي چې د نجونو هیڅ خوانځي نه لري. عمده لاملونه کلتوري محدودیتونه اقتصادي ستونزې او نامني بلل شوی. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی آشنا راډیو ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې کورنیو ته قناعت ورکول ډیر کار ته اړتیا لري. هغې وویل په همدې موخه یې هڅې پیل کړي دي.
مونږ یو پروپوزل تنظیم کړی دی او وزارت سره مشارک کړ چې یو عامه پوهاوی برنامه ولرو په ټولو ولسوالیګانو کې تر څو کورنۍ خپل لورګان ته اجازه ورکړي او په ښوونځیو کې شامل شي چې انشاءالله د دې پروپوزل په قبلېدو سره به مونږ په ټولو ولسوالۍ ته سفرونه لرو او عامه پوهاوی برنامه به ترسره کړو.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې ژر تر ژره په یاد ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او د ودانۍ پر جوړېدو یې کار وکړي.
په ټولو ولسوالیو کې په دې کار روان دی. شخصا زه هر ورځ یوې ولسوالۍ ته سفر لرم د خلکو سره مخامخ خبرې کوم چې دوی په خپلو کې د نجونو د زده کړو لپاره هم شرایط مساعد کړي او هم ولسی تړونونه رامنځته کړي. سولې دې داري انجونو ته د زکړو دروازې پرانستل شي.
د شمیرو لمخي اوس مهال په خوز کې نګدي سال زرنجوني خوانځي د زی خو د اټکل لمخي ویل کیږي چې لسګو نظر نور انجونې د زکړو لنیمته به برخې دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
درنو او محترم اوریدونکو، بلخصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک سه مشکوک دي او پیږي سه دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ سه په کور کې کینی او ځان قرنټین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندي په امید.
نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونو په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.